یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې داخلي کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وہ غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکی موبایل پلاس کې ورکی، نو دا خدایوي خو دغه سره ډیر څه تمرستم کوي، هغه لیاقت پیدا کوي، هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دی دا سره کم کاری شي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې معتاد کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډېر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډېر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته وي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي، ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې لاتلس کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د اوغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل منیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسیدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دې شته ډیر پام اوښتې دي خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دي کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پیوشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دوی لپاره نه ده ضروري نو یو دا شی دی دا شی تشخیص سي دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي په هغه کې دوی ګیمونه کوي په نیټورک کې وصل کړی دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفه خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلې دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره د فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیره ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسی
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولای شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسی دا ډیره سخت خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پیل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوي سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخصولای سي 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 دې زفرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیمون پکې کولای سم مثلا دغه شینه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکي او دا موضوع تشخیص کولای سي مونږ ته د خبر زبیان تکراروم پیل له دې ځای څخه د سي کورنۍ د مشان لخوا او دغه په خوندزو کې د استادانو لخوا دې ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټه هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کولای سي او باید تنظیم کړئ
درنو وريدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
ها السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. دارا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت د پاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزې شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت صدې د دیونی په خپرونه کې مو سره برخه واخیسته. پیل به لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاستئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګۍ نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو د شفافو ترسره کولو لپاره ترتیبات نیولی دي چې هغه مونږ عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی، او د هغې پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دي. سایټونم، مراکزم او محلونم تثبیت شوی دي. د کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دي، 4200 محلونه دي، دا ټول سره ترتیب شوی دي. او د عملیاتي پلان مطابق مونږ د شپږم د میزان ته عملا آمادګي لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډېره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول، او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهم ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي، او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپله رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي. محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به نشو کولای چې دوی رستګي وکړي، دا وبه غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ درکوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوي دي، محلات ورته زیات شوي په دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي، او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپلې پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسې یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کېږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنۍ له امله، لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو دا چې سرګوخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغه ورس تړلی وسی د امنیت د لحاظ او د تخنیکی د لحاظ هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه از منګه په مراکز کې ځای پځی شي
یعنی ټول ولسوالۍ کې به
ټول ولسوالۍ
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې از منګه په مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي لکته تهدید لاندې دي مګر خلاص وسی
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې منګه لری ساحل ورو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحل ورو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نوی چې خلاص بنوي فقط لکه به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړو چې دا ځل رایه چونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خدای ځل چې بایومټریک په اړه څه ویل کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته کنه که سپارل شوې هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګه دازل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رائے استفاده کیه مثلا اکثر اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دیړه انتقادونه درلودل او د احزاب د همدی انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علی ورکول کی هغه په دې اساس چې موږ مشترک اوسو خپل ټاکونو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ پوروسی پلان کې اوسو مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی تر اخیستل شي په قرارداد کې د غټول موارد ورسره ذکر شي دا چې نوی راو رسیدل او د چیک په مراحل کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلې مخونی ول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سی و چې دی ګوتو د دویم ځل رائے کارول پکې نو بلاک شي خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو دی کمپنی دی خوانه افغانستان ته راورسیدو په ټولو ماشينونو کې انستال شو او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تمځي او کابل ولایت باندې دینه برخه
راځي چېونه خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به انلاین انلاین په کابل کې به ټول انلاین راځي چېونه ووسی
د راځي چېونه په ترنګوالي کې لګوخه کې ډاکټر صاحب په کابل کې راځي چېونه انلاین دا یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او راځي چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د راي ورکونی محل خپل تذکره بلې لري ووټر لیست تر مخکې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص د شهرت به وي د تذکره شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسینه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکره عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه نور سره فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس به ښه ده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې به یم دي پروسی د لارې به رای ورکړي
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 درش امیرین لرو او د دې سرپسند کې د دوی د ماوینونو چې 315 درش ماوینین لرو دا پروسه عملا بشپړ شوې ده. د یو شفاف پروسې لارینه منګه په درې مراحلو کې د دوی نازموینه خسته دی ملګری خدماتونو او دی قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عملا
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نه و ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پوهېدل. دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی وو هغه مواردو چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکوونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخښه شوی دی او په هغې عملا موږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود. دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معاونینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکو وي چې هم به د بایومټریک کالې دپاره هم د رایې کارونې دپاره هم د بکس د ساتنې دپاره او د قطار د جوړونې دپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1.5 زره او 1.25 کارکوونکي د هماغه ورځې لپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامه په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1.3 زره کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي خو ماشاد تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوسه هم نه دی ورکړل شوی. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت لري منګه ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې مرحله پورې یعنی 1.3 زره کسان به د آزاد رقابت لارې نیول کیږي نه په کومه هوکړه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوند دی.
مننه ستاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول. تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریدل. تر بیا د الله پامان.